په پښتونخوا کې د غربي 12 بجې شوې دي. زه شاین بنریم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې حال درکو. پاکستان کې د سیاسي بحران، سوات کې د کرفیو او لټون د عملیاتو، پېښور کې په یو حجره د بمی برید، او د افغانستان د سیاسي وضع په اړه سره یو شمېر راپورونه او تبصرې شته. پړومبې د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه.
تړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی په بانو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو گاډي د دړ د دزو د پپیخه کې یو خزه وژل شوې ده. د افغانستان د ولسمشری د دوړو کاندیدانو ترمنځ د امریکا سفارت په منځګړی توپ خبرې شوې، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکران په کرایمیا او ختیځ سیمو کې د روس جاهریت غندنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا په بنوزله کې نن نامعلومه وسلوالو د شمالي بودرستان د کډوالو په یو ګاډي ډزې کړي چې په کې یو خزه وډل شوی او دوه نور کسان روغل شوی دي. د پولیس چارواکو په وینا دا په خنن سار وختي د بنو په جاني خېلو کې رامسته شوی ده. د ډزو په پیښه کې د شمالي بودرستان د کډوالو یو ګاډي په نخښه شوی چې په کې یو خزه وډل شوی او یو ماشومه او یو بل کس روغل شوی دي. پولیس وايي د پیښې وجوهات نه دي معلوم او پلټنې یې شروع کړې دي. بلخو د تحریک طالبان شهریار ډلې کمانډر ګلامن محسود نن مشال اډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې تیر ماخام په بونو کې د دوه پولیسوالو د وژنې ذمہواري منلي او ویلي دي چې دای د پولیسو لخوا د بیت الله محسود د خوري د وژنې بدله اخستې ده. د سوات په بیلابیلو سیمو کې نن امنیتي ځواکونو کرفیو لګولې ده او د لټون عملیات یې پیل کړی دي. په سوات کې د مشال اډیو خبريال وای چې په تحصیل کابل کې د روانې میاشتې په 15 نیټه د امن کمیټې د درې غړو د وژنې وروستو امنیتي ځواکونو د تحصیل کابل، کوزه بانډې، بره بانډې، ننګولي، کانجو ټاونشپ کې کرفیو لګولې وه، او اوس یې د منګوري ښار کې هم د لټون عملیات شروع کړي دي. ځای اوسیدونکي وایي چې د کرفیو له وجې ډېر ستونزو سره مخ دي. په دغه سیمو کې د کرفیو له وجې نن سکولونه هم بند دي، خو په سوات کې فوجي چارواکي وایي چې په دغه سیمو کې د لټون عملیاتو وروستو به کرفیو لرې کړل شي. په پیښور کې پرون په دوه بمی چاودنو کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال په وینا په بډا بیر کې په یو حجره د نامعلومه وسلوالو په لاسي بم برید کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. بلخو د پیښور رنګ روډ سره نږدې د پهاړي پوری تانی په حدود کې د یو کور دیوال خوا کې چاودنه شوې ده. په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتي. په دې رسو کې په پیښور کې د هدفي وژنو او د کورونو او حجرو خواو کې د بمی چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د بارانو او سیلابونو کې د مرشو کسانو شمیره 321 ته رسیدلې ده. د پنجاب له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې او چارواکي نواز خالد نن مشال اډیو ته ویل چې د سیلابونو له وجې 200 خلک بې کوره شوي دي او ګوجنواله ډیویژن تر ټولو زیات متاثره شوي دي. نواز خالد په پنجاب صوبه کې په سیلابونو کې د مرګ ژوبلې په اړه زیاته کړه.
د ملوش میرا 204 سلویخت رسیدلی دا دغه شان تر دې د ما په سیلابونو کې 415 کسان جوبل دي. دا وخت پنجاب حکومت او ریسکیو یو دو او د پاکستانی پوزوانان امدادي هلې ځلې کوي او متاثرینو ته د هر قسمه اسانه ورکولو د پاره حکومت غوره اقدامات کړي دي.
بلخو د موسمیاتو محکمې مشر محمد ریاض نن مشال اړی ته ویل چې سیلابي اوبه سیند صوبه کې داخل شوې دي، خو هم رزور نشته چې څومره په شدت سره په پنجاب کې وو. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جرګې پرون د تحریک انصاف او د عوامي تحریک غړو سره په سیاسي بحران خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د سیاسي جرګې مشرانو په ټولو خواوغه کړي چې په خپلو رویو کې نرمي راولي. د سیاسي جرګې مشر او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق خبریالانو ته وویل چې د سیاسي بحران یو باوقار حل رابستو ته نږدې دي. د ده په وینا د تجویزونو یوه مسوده تیار کړل شوې ده چې وفاقي حکومت تحریک انصاف او عوامي تحریک ته استول شوې ده. په دې موقع سینیټر رحمان ملک ویل چې سیاسي جرګې دا خبره تجویز کړي چې وزیر اعظم دې په پارلمان کې دا خبره وکړي، کچري په انتخاباتو کې درغلي ثابت شي نو دې به استعفا ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دوړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د زیارت په ورځ یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت په منځګړیتوب خبرې وشوې. د دوړو انتخاباتي ټیمونو استازي وای دا خبرې په مثبته او دوستانه فضا کې ترسره شوې. دا په روانه اونۍ کې د دوړو کاندیدانو ترمنځ دریمه پرله پسې لیدنه ده چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیشن خبرداری ورکړی که کاندیدان کومې سیاسي موافقې ته ونه رسیږي بیا به هم د انتخاباتو نتیجه له قانون سره سم اعلان کړي. بلخوا ټاکل شوې ده چې یو شمیر پخوانی جهادي مشران او د درې قواو مشران نن د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره ویني. بلې خوا ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل رپورت کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت ښه لاره نشته. یانکوبیش چې د زیارت په ورځ د ویډیو کانفرنس لاري له کابل څخه د امنیت شورا غونډې ته رپورت وړاندې کو، خبرداری یې ورکړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید په یوه یا دوه ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړجاړی وکړي سو هیواد د کړکیچ له خطره وژغوري. تاسو د مشال راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین ولسمشر پیترو پورشنکو سره پرون په سپینې ماڼۍ کې ملاقات کړی دی. د ملاقات وروسته په اول دفتر کې ولسمشر باراک اوباما په خبرو کې لومړی په کرایمیا او بیا د ختیځ اوکراین په سیمو کې د روس د جاهریت غندنه وکړه. ښاغلی اوباما د اوکراین د ولسمشر پورشنکو ستاینه وکړه او ویل چې په دې سختو حالاتو کې مشري د اوکراین په تاریخ کې ډیر مهم حیثیت لري. اوباما ویل امریکا به له اوکراین سره مرستې جاري وساتي چې د هیواد ته ورپیخ بحران ته سفارتي حل راوباسي. پورشنکو له اوباما نه د امریکې د ډیرو مرستو مننه وکړه. پورشنکو ویل چې دوی او اوباما د توانای په اړه خبرې ترې وکړې او د امریکا یو ډله به راتلونکې اونۍ د اوکراین د توانای صورتحال جاج اخلي. وروستۍ خبر دی، په سکاټلند کې 50% خلکو د خپلو رایو په وسیله له برتانیا سره د یو ځای پاتې کېدو پریکړه کړې. په سکاټلند کې پرون له برتانیا د ازادۍ ټول پوښتنه یا رفرنډم ترسره شو او نتیجې ښایي چې د 50% نه زیاتو خلکو له برتانیا سره د یو ځای پاتې کېدو په حق کې رای ورکړي. له برتانیا ازادۍ غوښتونکي ګوند سکاټش نېشنل پارټي مشر الکس سلمون شکست منلی او ویلي دي چې سکاټلند د نه بېلېدو فیصله وکړه. په ټول پوښتنه کې د ووټ اچولو شاره زیاته وه او 80% خلکو رای اچولی دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال راډیو نو ریډیو چې ګل ایاز وړاندې کول. زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلې او لوستلې شي.
په خبر سره نږدې په یو حجره د بمی برید په نتیجه کې 15 ماشومان زخمی شوي. دا
چې اوږې تر وشتي او دا یو 15 ماشومان په کې ایز په نوو مو به کولی ناری په کې راځي معمولی معمولی لگا او چلو مرو باندې استفان شي.
د سواد منګوري خوښ سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا کرفیو لګول شوی دا او تعلیمي ادارې تړلې پرتی دي.
21 سکولونه پبلک سکولونه دلته په دې ایریا کې واقع دي او 15 سکولونه سرکاري سکولونه دي. نو هغه لکه بالکل غیر متوقع د هغه ټوټي وشو.
د افغانستان د بارا د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې افغان کاندیدان زر موافقه ته ونه رسیږي، ممکنه ده دغه هیواد حالات خراب شي. او د وزیرستان نه به کورشي خلک وایي د صوبې گورنر او وزیر اعلی دي د دوی سره د پولیس او کسٹم چارواکو لخوا د بد چلن تپوس.
بګیا کسٹم والا اوس د درې ورځې سلو ورځې مخکې کم از کم 15 غاډي ودرولې دي په کوواډ کې او ورسره متاثرینو سره چې زنانه مشومان ته نکوس کړی دي.
د سیمه ونلای نو راپورنو تبصره هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د دې وړاندې چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د امنیتي وضع په اړه باندې معلومات درکو، اړومبې نظر اچو د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې. د وزیر اعظم نواز شریف او د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو عمران خان او طاهر القادری ترمنځ د اختلافاتو له کبله او د غلطه د احتجاجي مظاهرو له وجې پاکستان د یو لوی سیاسي بحران سره مخ دی او د غلطه د جمهوریت د مستقبل په اړه باندې بلابل پوښتنې راولاړیږي. په دا حال کې د سیاسي ګوندونو جرګې وزیر اعظم نواز شریف ته خط لیکلی دی او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې استعفا ورکړي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکړي.
کم مذاکرات او کم دزان ښکاشي ودي پاغه په حق لچې دي هلې ځري شروع شي ودي حکومت او د نا ورکوونکي ګوندونو ترمنځ مذاکرات چې کم ځن پیدا شو دي ختمول لپاره تیر ما خام د اپوزیشن ګوندونو چې کم سیاسي جرګه د هغه حکومت د درې وانو ډلو ته حکومت طاهر القادری او عمران خان تل چې دي اړې د خط لیکلې دي او ویل دي چې وزیر اعظم د خبره په پارلمان کې هم وکړي که درغلی ثابت شوه نو هغه به استعفا ورکوي. تیر ماښام مطبوعاتو سره په خبرو کې سینیټر رحمان ملک وینا وه چې د درغلیو تحقیقات لپاره دې قانون سازي وشي. دغه خط کې دا خبر راغلی ده او ویلي دي چې در نه ختمولو لپاره ټولو فریقینو له عملي اقدامات پکار دي. دا شان سینیټر رحمان ملک دا وینا هم وه. سیاست زمون چې دې هغه مذاکرات دي او که د خبرو اترو د لارې مسله هواریږي نو تصادم به مثلا نه هواریږي نو تصادم به وشي کم به شي د ملک په مفاداتو کې نه وي. ده زیاته کړه چې حکومت عمران خان او طاهر القادر له سوچ پکار دی که مسله هواریږي چې هغه هواره کړی شي. دا شان شاهین په خط کې لیکل شوي دي چې عام انتخاباتو کې شوي د غلي لپاره چې دی یو تحقیقاتي کمیشن چې دی هغه هم جوړ کړی شي. دا تجویز ورکړی شوی دی. دې خط کې دا خبره هم شوې ده چې د غلیو تحقیقاتو لپاره د غیر ملکي ماهرینو نه کومک هم ترلاسه کړی شي. سینیټر رحمان ملک دا وینا هم وه چې پی ټی آی او حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو معلوماتو لپاره 15 ورځو کې کومه نیټه چې دا د هغې باندې آمادګي هم ظاهره کړې ده. خو دا به دا وینا وه دې سره چې لا ځینې خبرې پاتې دي. بس چې خبرې اترې کول دي لکه دا چې دانګلی شوې ده او که شوې نه ده. د دې تر څنګ د جماعت اسلامي امیر وینا وه چې درې واړه فریقینو ترمنځ مذاکرات بحالېدای شي که حکومت مخکې یو قدم اوچت کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور په بډبیره کې په یو حجره د وسلوالو په لاسي بمبرید کې 15 ماشومان جوبل شوي دي. دغه شان د پېښور رنګ روډ سره نږدې د پهاړي پورې تاڼې په حدودو کې د یو بل تن د حجرې د دیوال خوا کې هم تیر ماسخوتن یو 14 شوې ده. په دغه 14 کې سزانی زیان نه دی اوریدلی. په دغه اړه نور تفصیل له پېښور غلام غوس په دغه راپور کې راکړي.
تیر ماسخوتن د پېښور په مزاپاتي سیمه بډبیره کې په یوه حجره د نامعلومه وسلوالو لخوا په لاسي بمی برید کې 15 ماشومان جوبل شوي دي. په دې لړ کې د بډبیری تانی یو سب انسپکټر جعفرشاه مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د بډبیری د غس ټاپ سره نږدې د اول خان نومیتن په حجره ترسره شوی دی.
مهم جنیت کوم چې دا هغه جوړنی خپل جوړ کړی ګره او هغه ورچا اوږي تر اوښتي او دا یو 15 ماشومان پکې یې نو مو به کولی نه پکې راځي معمولی معمولی لگا هغه چلو مرو باندې د فرنسي یو ګره هغه وې چې زه ما دا د دې باندې نشتا نو چې ما ته راځي د پیسو مې شو دا هغه پر ډیماند لپاره او ډیماند نه کوي.
هم تیر ماسخوتن د پېښور رینګ روډ سره نږدې د پهاړي پورې تانی په حدودو کې په شیخ جلال کالونی کې د یو بل تن د حجرې خوا کې بمی 14 شوې ده. د دغې 14 په اخله د پهاړي پورې تانی اس ایچ او صفدر خان مشال ریډیو ته وویل
دا شیخ جلال کالونی کې یو دغه وهاب او وهاب او شرف سرونه دی. حجرې د حجرې شاته بلاش شوی خوب ساخته وند بارودو صرف دیوال د معمولی نقصان شوی تنازې منازې یا سترډ یا خبره نشته تقریبا کوم دی څه خوف راځي.
تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمہواری کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې. خو په دې وروستیو کې په پېښور کې د هدفي وجنو او د کورونو او حجرو خوا کې د بمی 14 یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي او دوه ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د امنیتي صورتحال د قابو کولو لپاره په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د لوړپوړو چارواکو غونډه هم ترسره شوې وه. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د غلام غوس راپور مورد اوریدونکو سرزو د خیبر پختونخوا سوات ته چرته چې منګوره او د منګوري خوا او شاکلو کې د امنیتي ځواکونو لخوا ګرزبندیز یا کرفیو لګول شوی دا او په دغه سیمه کې تعلیمي ادارې تړل شوې دي. په دغه سیمه کې امنیتي وضع سده او امنیتي ځواکونه د چا په لټون کې دي او رو د نیاز احمد خان پر راپور کې
د سوات په تحصیلي کابل کې د رواني میاشتې په 15 نیټه درې د امن کمیټې غړي وجل وروسته په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان فوج او پولیس په ګډه د لټون اپریشن شروع کړی چې پکې د 1300 ورځو راسې د تحصیلي کابل بره بانډۍ کوزه بانډۍ نینګولې کانجو ټاونشپ کې د ګربندیز او لټون اپریشن وروسته نن سهار وختي د منګورې په خار په بیلابیلو سیمو کې لکه لطیف آباد طاهر آباد عثمان آباد نوی کلی کې ګربندیز او کور په کور د لټون اپریشن پیل کړی شوی دی. د نوی کلی یو اوسیدونکی نجیب الله د دغه سیمې حالات په اړه وایي
سحر اچانک پروگرام دا سر شاپریشن چی شروع شو دلته کرفیو دا سکول ما شومان چی کم دی مختلف سکولونه چی سری دلته تقریبا چی 21 سکولونه پبلک سکولونه دلته پدی ایریا کې واقع دی او 15 سکولونه سرکاري سکولونه دی نو هغه لکه بالکل غیر متوقع دا غي چوټي شو دغه صورتحال چې خلکو ته په روزمره زندگی کې اچانک ډیر زیات تکلیف ته د خوراک څخه سازو د مخه دوکان ټول بندي بازار ټول بند خلکو ډیر تکلیف ته
یو بل مشر وای چی سحر وختي په جمعهتونو کې د پاکستان فوج لخوا اعلان شو چې د کورونو
بیگا تقریبا پسلور بجے باندھے پا جماعت کے اعلان شو چکر بھی بھائی نہ بروزے نہ بیگا نہ منگ بعد نہیں ہوتی کم دکان نہ کم کورن جی پاگے باندھے کر پی دال تک آپریشن چالو دے دا پوجان موجان گردی را گردی پولیس گردی را گردی
د شخصي سکولي یو ساتون کې وای چې پسلګونو زده کوونکي د لټون اپریشن لوجه نن سکول ته نه دی راغلي
همیشه سزا سکول چوکیدار ساجه زمونږ د شپې د چوکیدارانو نو کرفیول کې دا وی کرپی لګیدل بیا مونږ شلالو نو وی چې کرپی دا پولیس ولاو بیا ورو ورو دا چټیان ټلیفون نه ټوکلو والا بس بیمار دی
فسواد کې فوجي چارواکي وایي چې دغه د معمول مطابق د لټون اپریشن دی او کله چې دغه علاقه پاک کړی شي نو دوی به ګربندیز او د لټون اپریشن بند کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
له شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلکو تیر ورځ په پیښور پرستب کې د وی خبري غونډه په وخویل چې پولیس او د کسٹم چارواکو د دوی په سونه گاډي په غیر قانوني توګه نیولې دي او د گاډو بیرته ورکول لپاره ترې غړ غړ رشوتونه هم غواړي دوی د خیبر پختونخوا د وزیر الله او گورنر نه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره د دغه کیدونکو ظلم ته پوښتنه وکړي نور حال د پیښور د زلان یوسف زی پر راپور کې
خبری کانفرنس کې ګډون لرون کې د میرانشاه نصر الله وزیر چې دا وخت په بنو کې د بیکورای ژوند تیروي مشال رډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې بغیر له کسټمه گاډي وي او د پوځي اپریشن لوجې د شمالي وزیرستان څخه دراوتلو په وخت ورته د پاکستان پوز دغه گاډي بندوبستي سیمو ته دراوستلو اجازه ورکړي وو
ارمی ولا مونږ ته دا ذات کړی دی دا تاسو سره بوزي ځان سره یو نسی را کړی دا ارزي رجستریشن مونږ ته را کړی دی ټولې چې سمره تانی دی په خور کې کوارټ کې کارک کې د کې به د آی ڈی پیز اره تانه کې به روډ باندې کمې تانه راځي اره تانه کې به گاډي ولاړي بقایا کې سٹم ولا اوس د درې ورځې سلو ورځې مخ کې کم اس کم 15 گاډي ودرولې دي په کوارټ کې او ورسره متاثرینو سره چې زنانا مشومان ته نه کوسکړي دي هغه اوس هم سوکال ته پرته دي تلې نشي کوم خو تلاړ شو او څوک چې کم دي هغه واپس بیا بنو تر غلي دي
د میران شاه سره تعلق لرون کې شوکت وای چې د ان او سی یا اجازه نامې د لرلو باوجود هم د کوهارت کسٹم چارواکو د گاډي نیول دي
گاڑی مارا واسطو ما سره زنانای مشومانی په شبرر دی په کوارټ باندې مانا مشومان نه کیس کړ زنانا نه کیس کړلا سحر وخت یې نه کیس کړی ویو مخا مونږه واپس لاړو بنو ته دغه سپ گاڑی کی مونږه مینت ورته وکړل دا چې بس دا سه وکړه چې مونږ ته واپس پریک د زنانا سره ولاړ دی په روډ باندې ولاړ دی نه گاډا واپس کوارټ کسٹم کې ولاړ دی
شمالي وزیرستان څخه یو بل به کور شوی کس نعمت الله وزیر مشال رډیو ته وویل چې پولیس والا د دوی نیولې شوی گاڑی د خپل شخصي کارونو لپاره استعمالوي او کم گاڑی چې دوی د پولیس څخه بیر تراولی له هغه یې سامانونه ایستی وی خو دوی سره د کېدونکو ظلم ته پوس کول لپاره صوبه کې واکمنان نشته
چې وزیر اعلی بیزی ده آ مونږ ته پاره غنه ده آ په اسلام آباد کې وی پولیس به مونږ دا وی چې دا هنګما ده تاسو ورسته راخستې او مونږ هنګما ده تاسو حل کړی او وزیرستان چې دا غاسه خلک راوتی دي وزیرستان جانو ته پوس نشته او تاسو چې کم ده ډنډه راخستې په اسلام آباد کې پراته او صوبه مې پریخي ده
د خبری کانفرنس دوران د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی خلکو ویل چې کچري حکومت د پولیس او کسٹم کارکونکو لخوا د به کور شوی خلکو د گاډو په غیر قانوني توګه نیول نوټس وانه خستو نو دوی به د کوهارت بنو لوی لار احتجاجن بند کړي زلان یوسف زئی مشال رډیو پېښور
د زلان یوسف زئی راپور په تاسو ورده اوردونکو اوس د افغانستان په سیاسي حالاتو نظر اچو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي چې افغان کاندیدان زر موافقې ته ونه رسیږي ممکن نه ده د دغه هیواد حالات خراب شي په دغه اړه د اسمت ساروان راپور
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید په یو یا دوه ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړجاړی وکړي څو هیواد د کړکېچ له خطره وژغوري ملګرو ملتو د افغانستان د درغلۍ د تورونو د څېړلو لپاره د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو په تفتیش کې رول ولوباوه او ټاکل شوې ده چې د دغه تفتیش پر اساس د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان شي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی یان کوبش د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل که د رایو د نتیجو د تصدیق تر وخته موافقه ونه شي، نوي محرکونه به رامنځته شي چې نورې بې اطمینانۍ ته به لمن ووهي او حتی د کړکیچ خطر هم شته. وخت لږ پاتې دی، ویلی شم چې یوه یا دوې ورځې پاتې دي. یان کوبش همداراز وویل د ملي وحدت نوی حکومت به افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تضمین کړي. د تاکید وکاوه چې د انتخاباتو څو میاشتنی جنجال په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر د افغانستان په اړه د امنیت شورا درې میاشتنی بحث په وینا کې وویل له ټولو افغان خواوو غواړي چې د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړي. سفیر لایل ګراند د امنیت شورا غونډې ته د یان کوبش د راپور له وړاندې کېدو وروسته وویل د ښاغلي یان کوبش راپور وښوده چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی، نو پکار ده چې امنیت شورا د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته کلک پیغام ولیږي چې په راتلونکو ورځو کې خپل اختلافات حل کړي او د ملي یووالي د حکومت د جوړولو لپاره خپل موافقه نهایي کړي.
په کابل کې یو احتجاجي مظاهره وشوه چې په هغې کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د پولیا خوا په افغانستان په ځینو کلو د توغندیو د ویشتلو غندنه وشوه او په دغه اړه باندې د حکومت نه د ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوې. په دغه اړه دا راپور ورو د کابل نه چې زموږ همکار رالیږلی دی.
د هیواد لسګونو اوسیدونکو او د ولسی ټولنې په نوم د یو بنسټ چارواکو د افغانستان په سرحدي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندق کیندلو په ضد د پنجشنبه په ورځ لاریون وکړ. لاریون کوونکي چې په کابل کې د برکی په څلور لارې کې سره راغونډ او وروسته د پاکستان د سفارت په لوري وخوځېدل، په خپلو شعارونو کې له پاکستانه غوښتل چې د افغان ولس له وژنې لاس واخلي. د دې لاریون یو تنظیمونکي او د ولسی ټولنې د بنسټ مشر انجینر ګلاغا حسنی د پاکستان سفارت ته نږدې خپل پریکړه لیک ولوست او وی ویل چې پاکستان د دوی سولې غوښتنې د افغان ولس د کمزورتیا په معنا نه بولي.
پاکستان سفیر چې د تلاسه زمونږ ملما دي مونږ کلم د دوی عزت نه غواړو، خو غوښتنه دې کوم چې محترم سفیر زمونږ د ولسونو ګناه څه ده؟ ولې زمونږ د ولسونو ګناه شته کیږي؟ ولې زمونږ ماشومان د مکتب نه دی باقي کیږي؟ زمونږ د ولسونو ګناه مونږ ته وکړو سفیر، مونږ غواړو چې د ټولو گاونډیانو سره په احسانه طریقه
په همدې ډول لاریون کوونکو ویل که پاکستان په سیاسي لحاظ له افغان حکومت سره کوم ستونزې لري باید له ډیپلوماټیکو لارو یې حل ولټوي، نه دا چې د حکومتونو د سیاستونو قربانیان عام خلک وي. د امنیتی ارګانونو د معلوماتو له مخې پاکستان په تیرو څو کلونو کې تل داسې هڅې کړې چې افغان حکومت کمزوری وښیي او د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. امنیتي چارواکي وایي یوازې په تیرو دوه نیم کلونو کې د 6000 څخه زیات راکټونه د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره توغول شوي دي. له بلې خوا افغان چارواکو بیا څو ځله ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو او راکټي حملو د بندولو لپاره تر اوسه د دوی هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. په همدې حال کې د ولسی ټولنې سکرتر ادریس تانگزی ازادي راډیو ته وویل د لاریون په پای کې د پاکستان د سفارت مقامات ورسره ولیدل او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره به د حل په لارو چارو وغږیږي.
د دوی جواب دا و چې هلته پاکستانی طالبان اوسیږي او موږ ولسونه نه ولو پاکستانی طالبان ولو. زموږ جواب دا و که پاکستانی طالبان ولی په پاکستان کې ډېره نه ولی چې هلته ټریننګ سنټرونه دي، هلته دوی تربیه کیږي. بیا د دوی غوښتنه دا و چې موږ اوس آماده نه یو ستاسو بحث ته، تاسو وزارت خارجه څخه وخت واخلي، موږ به هم درځو او بیا به موږ وخت بحث کوو او کښېنو او یو نتیجې ته ورسېږو.
ښاغلی ادریس وویل د پاکستان د سفیر معاون د دواړو هیوادونو په نیکو روابطو ټینګار کوو، خو ویل یې دوی د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالبانو موجودیت اندېښمن ژمن کړي چې باید افغانستان په دې اړه جدي اقدامات وکړي. په همدې حال کې د روانې اونۍ په پیل کې د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ او د پاکستان د وروستیو کړنو په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. له دې سره افغان حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان د راکټي حملو په اړه به د وروستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
پاکستان وایي افغانستان ته د وسلوالو په حمله خپل خفګان ریکارډ کړی او باید چې د پولې هغه اړخته د وسلوالو پټنځایونه ختم کړی شي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویاندې د اوونیزې خبرې غونډې په وخت کړې ده. تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکړي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د پاکستانی خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان یو زیموار ملک دی او نشي کولای د افغانستان د هر یو بی بنیاد الزام جواب ورکړي. ویان دی زیاته کړه چې د روانې میاشتې په شپاړه سمنېټه وسلوالو د افغانستان لخوا په شمالي وزیرستان حمله کړې وه په کوم چې پاکستان خپل خفګان د افغانستان چارواکو ته رسولې دی. دا وایي
دلسطیانه ترسلو پوری وسلوالو د حملې وروسته پاکستان افغانستان ته خپل احتجاج ریکارډ کړي. دا ځل د خوست او پکتیکا لخوا په پاکستانی خاوره د وسلوالو بریج شوی دی. مونږ اسلام آباد کې د افغان سفارتخانې واکمن هم رابللې او ورته مو ویلي چې د کومو وسلوالو د افغانستان مختلفو ولایتونو کې پټنځایونه دي باید چې هغه ختم کړی شي.
پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو نه شوی نقصان او د سیلاب ځپلو د مرستو په حق لا اغلی زیاته کړه.
موږ د سیلاب ځپلو خلکو د مرستو یا بحالۍ لپاره نړیوالې ورورولۍ ته څه قسمه خواست نه دی کړی، خو ډېر داسې ملکونه شته چې موږ ته یې د مرستو ویلي او زموږ مرستې یې کړي دي او دا مرستې په عام توګه د خوراک نړیوالې ادارې یونیسف او دا شان نورو په لاس کېږي.
د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې په حق له د تسنیم اسلم وینا وا امکان دی دغه غونډه راتلونکي اونۍ نه شروع شي، خو تر دې دمه دا پریکړه نه ده شوې چې دې کې بعد پاکستان نمائندګي څوک کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې سیلابونه ودرېدل دي، خو دغه سیلابونه اوس د سند صوبې مخ کړی ده او د موسمیاتو د محکمې د چارواکو په وینا په سند صوبه کې کېدی شي فصلونو ته زیان واړی. د چارواکو وینا ده چې تر اوسه د دغه سیلابونو له کبله په پنجاب کې د 300 نه زیات کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې اورو.
په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېره 324 او د جوبلو شمېره تر 500 رسېدلې ده او دارنګ د سیلابونو او بارانونو نه 22 لک نه زیات خلک او په زرګونو اکړ ځمکه متاثر شوې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وی چې د بارانونو له وجې د پنجاب ګوجرانواله ډویژن تر ټولو زیات متاثر شوې ده، چې پکې یو کم 80 کسان مړو او 450 جوبل. لاہور کې 25 کسان مړو او یو سل او یا جوبل شوی دي او د دې سره سره ولړ فصلونو ته هم ډیر لوی زیان اوریدلې دي. د نوموړي په وینا چې پنجاب کې خو سیلابونه ختم شوی دي، خو دغل ته اوس هم امدادي کاروایان روان دي. نواز خالد زیاته کړه،
حالات جو ہے نا وہ ہمارے ابھی ہو گئی ہیں 244 ہو گئی ہیں.
دملوش میرا 204 سلوی اختر سے دل دو دغه شان تر دې د ما په سیلابونو کې 415 کسان جوبل دي. دا وخت پنجاب حکومت او ریسکیو یو یو دو دو او د پاکستانی پوزوانان امدادی هلې ځلې کوي او متاثرینو ته د هر قسمه اسانې ورکولو د پاره حکومت غوره اقدامات کړي دي. سیلاب ختم شوی دی، خو د سیلاب ځپلې خلکو د بحالې د پاره ټولې وسیلې کارول کیږي.
دا وخت د سیلابونو څه صورتحال دی؟ کله چې مشال ریډیو د موسمیاتو د محکمې د مشر محمد ریاض نو پوښتل، نو هغه وی چې دا وخت سیلاب په سند صوبه کې داخل شوی دی، خو هغه عمره زور یې نشته چې څومره په شدت سره په پنجاب کې وو. نوموړي زیاته کړه،
4.5 لک چې دی هغه اوس دریا سند کې ته روانې دي. څه ور سره لګي اوبه د دریا سند هم د تونس نه روانې دي. دا شپېته زره دا ټول ملا کې زما خیال ساڑھے چار لاکھ پورې کیوسک چې دی گدو او بیا سکر چې دی پندرہ لاکھ کیوسک داغے کیپیسٹی ده داغې مقابله کې چار ساڑھے چار لاکھ اوبه چې دی هغه سم نه دي نو په دغه وجه د بریج څه مسله نشته خو چونکه کچې علاقې چې دی هغه ډېرې زیاتې دي او ډېر پکې پاپولیشن هم دی فصلونه هم پکې دي او د خلکو کیټل لایف سٹاک سیزون هم پکې ډېر دي نو په دغه وجه هغه چې کچې کوم علاقې چې دی هغه په افیکټ کوي خو نور داسې غټ نقصان چې دی هغه ایکسپیکټډ نه دی.
دا فتونو سره د مبارزې قومي اداره ان ڈی ایم اے وایي چې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمېره څلور شپېته او د جوبلو شمېره څلور پنځوس او همدارس په ګلګت بلتستان کې د مړو شمېره دیارلس او د جوبلو شمېره شپږش ته رسېدلې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو درنگ شیبیلا په پختونخوا کې د غرمې دولستمی بجې کېدونکې دي د ګل ایاز نه د دې وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رسوره ته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوم. دا خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې نن نامعلوم وسله والو د شمالي بلتستان د کډوالو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې یوه ښځه وژل شوې او دوه نور کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار وختي د بنو په جاني خیلو کې رامنځته شوې ده. د سوات په بیلابیلو سیمو کې نن امنیتي ځواکونو کرفیو لګولې ده او د لټون عملیاتي پیل کړي دي. په سوات کې د مشال لړیو خبریال وایي چې په تحصیل کابل کې د رواني میاشتې په 15 نیټه د امن کمیټې د درې غړو د وژنې وروسته امنیتي ځواکونو په دغه تحصیل کې کرفیو لګولې وه. په پیښور کې پرون په دوو بمی چاودنو کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. په پیښور کې د مشال راډیو خبریال په وینا په بډبیر کې په یو حجره د نامعلومو وسله والو په لاسي بم برید کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. په پاکستان کې د بارانو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره 321 ته رسیدلې ده. د پنجاب له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي نواز خالد نن مشال راډیو ته وویل چې د سیلابونو له وجې 2 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جرګې پرون د تحریک انصاف او عوامي تحریک غړو سره په سیاسي بحران خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د سیاسي جرګې مشرانو په ټولو خوا غوږ کړي چې په خپلو رویو کې نرمي راولي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمیز د زیارت په ورځ یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت په منځګړیتوب خبرې وشوې. د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي دا خبرې په مثبته او دوستانه فضا کې ترسره شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل رپورت کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت خلاره نشته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو سره پرون په سپینې ماڼۍ کې ملاقات کړی دی او په سکاټلند کې 50% نه زیاتو خلکو د خپلو رایو په وسیله له برتانیا سره د یو ځای پاتې کېدو پریکړه کړې ده. مهم خبرونه مو ورده اوریدونکو. سرجو اسلام آباد ته چرته چې سره ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دلته په پراګ کې ملیحا میرزاده ځینې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. دغه دواړه راپورونه
نن ایکسپریس روس پاڼه خپل اداریه کې لیکي اسلام آباد کې د یوې میاشتې راسې درنې روانې دي چې له کبله یې ملک کې سیاسي بحران را پیدا شوی دی او لس یې د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دی. اداریه وړاندې وایي چې احتجاجي درنه کوونکي عمران خان او طاهر القادری او دغه رنګ وزیر اعظم نواز شریف هم په خپل خبره کلک ولاړ دی. عمران خان وایي چې درنه به هله ختمو چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او نواز شریف وایي چې استعفا نه ورکوم چې له امله یې سیاسي ډډلاک پرامنسته شوی دی. دریه زیات ویکا د دې ټول صورتحال په غور سره جاج واغستې شي نو دا په ډاګه شي چې حالات ډېر کړکېچن شوي دي. نو باید چې سیاسي مشروالي زر تر زره د دې بحران د حل لار ولټوي ځکه چې د درنو او د سیاسي صورتحال له کبله په نړیوال کچه د پاکستان ساکته زیان رسی او هم په دې وجه د چین صدر د پاکستان دوره منسوخ کړه. دریه اخري کې لیکي اوس ته وخت غوښتنه ده چې دا کار د سیاسي مشروالي دی او هغوی به یې هواروي ځکه چې څومره دا معامله دیگی دومره به دی ملک او ولس ته زیان رسی. همدارس جنگ رس پانا هم په دی موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې نواز شریف یو وار بیا د استعفا ورکولو غوښتنه مسترد کړې ده او دریزی دی چې د 13 کروڑه ولس ټاکلې ده نو څنګه د 5000 کسانو په غوښتنه استعفا ورکړي. درې مخ کې لیکي چې بل پلو درنه کوونکې هم په خپل خبره کلک ولاړ دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه پشا کیږي. درې وایي چې دا قسم مسلې په سړکونو نه بلکې په پارلیمان کې هواریږي. کیږي نو باید چې دوان نډلې خپل رویه کې نرمي پیدا کړي او چې دا سیاسي مسله په سیاسي او جمهوریت طریقہ هوار کړي بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وای چې د خیبر پختونخوا پولیس مشر ناصر خان دورانی دولسي شکایتونو او غلط تفتیش پترس کې د بردیر ایس ایچ او سب انسپکټر او هډ کانسټیبل او د غرنګ د داوزي تانه سب انسپکټر معطل کړی دي او د دې خلاف یې محکمانه تحقیقات پیل کړي کوم چې د احتساب ښکار ثبوت دی اداریه زیاتوي چې داسې اقدامات سره د خلکو په پولیس اعتماد سیوا شي بل دا چې پیښور کې د رپورټینګ کوم نوی نظام لګیدلی کوم کې چې خلک شي د پولیسو په ضد هم څه قسمه شکایت درج کړي او آی جی ته هر ورځ دغه ټول رپورټونه وړاندې کیږي د دې سره به هم د پولیسو رویه کا په بشپړ توګه نه وي نو تر څه حد به ټیک شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ٹائمز رسپانه د افغان میډیا د خلیلی کې چې د یو افغان خبريالې لوژنې سره روان کال د خبريالانو د وژنې شمیر اوته ورسید رسپانه لیکي چې د طالبانو حکومت د رانسکوري د لوراهي سي 2014 کال د رسنو لپاره تټولو خوندړي دي وژن شوی خبريالا پلوشا توخیدا چې په مزار شریف کې لبیان ریډیو سره کار کوو پر دې د سې شنبه پښپا غږ شو چې لکوره به هروزی او د یو واده د بلنې کارډ واخلي په افغانستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې مشر مجیب خلوت کروای د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې لسلوېختو زیات خبريالان وژل شوي دي چې د یو پیخي په اړه هم د افغانستان عدالتي نظام لمخه کاروایی نه ده شوي د نوموړي په خبره دغه وجه ده چې د دغه وژنو او تشدد تر شا لاس لرونکي کسان نور هم زړور او ډاډه شوي دي چې دا فکر کوي چې د خبريالانو خلاف هر څه کولی شي مجیب خلوتګر وایي چې د افغانستان خبريالان په مسلکي ډول تکړه شوي دي چې تحقیقي رپورټینګ باندې پوه دي او د رشوتونو خلاف رپورټ ورکوي چې لامل یې ځایي باسره شخصیتونه په غوسه کیږي دی وایي چې افغانستان نه د نیټو او امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم په خبريالانو د برید کوونکو حوصله لوړه شوې ده بلخوا ډویچ ویل خبري ایجنسی په پاکستان کې د سیاسي حالاتو په حق لیکي چې په اسلام آباد کې د یوې میاشتې نه د زیاتې مودې راهیسې د حکومت ضد احتجاجونو د ختمولو په لړ کې مذاکراتي عمل له هغه وروسته اوس هم له ځنډ سره مخامخ دی چې انتظامیه په درجنونو مظاهرچیانو نیول ایجنس لیکي په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې سیاسي بحران دی چې له تیرو څو هفتو راهیسې عمران خان او طاهر القادری په لویه کچه د حکومت ضد مظاهرې کوي دوی په تیرو انتخاباتو کې د داندي تورونه لګوي او د وزیر اعظم د استعفا غوښتونکي دي د ایجنس په خبره همدغه سیاسي کړکېچ پاکستان ته د چین د صدر د دورې د ځنډیدلو وجه ده چې دا تمه کېدله د دواړو هیوادونو ترمنځ به د $30 بلیون معاهده لاسلیک شي بلخوا د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د هیواد په نورو سیمو کې په سیلاونو او بارانونو کې تر 300 زیات کسان مړه شوي دي ټي ډبلیو خبري ایجنس د ایشیا ریسرچ سینټر په نوم په یوه څېړنیزه اداره کې د اتر حسین لخلی لیکي چې که یوې خوا ته احتجاجي ناستو د حکومت کار باندې اثر کړی دی نو بلخوا په ملک په لویه پیمانه سیلاونو د هیواد زراعت ته سخت نقصان رسولی دی دغه په خبره په دې لړ کې د حکومت لخوا اصلاحات او عملی کېدل ضروری دي ایجنسی اتوی په پاکستان کې روانو مظاهرو په اسلام آباد کې د حکومت کار مفلوج کړی دی وزارتونه خپل کار نشي کولی او وزیر اعظم هم خپل دفتر کار نشي کولی د ایجنس په خبره د دغو درنو اقتصادي اثرات دومره نه دي ځکه چې حکومت د احتجاجي ناستو نه وړاندې د اقتصاد د ښه کولو په لړ کې څه خاص ګامونه نه پورته کړي
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشری د انتخاباتو د دویم پړاو د انتخاباتو نتایج له تفشیش نه پس په ورځ دوه کې اعلانوي لا هم د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ ناندرې په خپل حال دی واشنگتن پوسټ په دغه موضوع یوه مقاله خپره کړې ده د مقالې مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کوي
واشنگتن پوسټ ورسپانه په یو راپور کې لیکي د افغانستان استحکام د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو یوې موافقې ته په رسیدو کې پټ دی په راپور کې راغلی افغانستان دا مهال په وداسې سیاسي دولارې کې ولاړ دی چې یو لاره په کابل کې د کورنیو جګړو بیا پیلېدو لوري ته او دوهمه د سیاسي ویش د لارې د یو ګډ حکومت جوړېدو لوري ته ځي چې ورسره په افغانستان کې استحکام راتلی شي د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د متنازع انتخاباتو د پایلو د اعلانولو په درشل ولاړ دی د ورسپانې په باور اشرف غنی احمدزی باور دی چې هغه به د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي د دې معنا دا ده چې د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په لاس کې لږ وخت دی سو د شریک حکومت د جوړولو او د واک د ویشلو لپاره کومې موافقې ته سره ورسیږي اشرف غنی احمدزی په یو ټلیفوني تماس کې واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې د هغه او ډاکټر عبدالله ترمنز په خبرو کې پرمختګ شوی. یوازې یو څو موضوعات پاتې دي چې د حل لپاره دوی کار کوي او په دې لړ کې روانې شېبې ډېرې مهمې دي. نوموړي وړاندې ویلي چې دا به یوه لویه تراژیدي وي چې دواړه کاندیدان کومې موافقې ته سره ونه رسېدای شي. ورسپانه دا هم لیکي چې ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړه اعلی تعلیم یافته او غرب پلوه منځلاري مشران دي او د حامد کرزي د حکومت په لومړیو 15 کلونو کې دوی په شریک حکومت کې کار هم کړي او اشرف غنی احمدزی وای دوی دواړه په شریکه کار کولای شي. دواړه مشران همدارنګه د امریکای سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو طرفدار هم دي. واشنگتن پوسټ لیکي د دې هر څه باوجود د دواړو کاندیدانو ترمنځ نژادي او جغرافیایي توپیرونه موجود دي. اشرف غنی احمدزی پښتون دی او د افغانستان په ختیځ او جنوب کې زیات ملاتړ لري. ډاکټر عبدالله د افغانستان د شمالي سیمو د تاجکو او هزارګانو ملاتړ لزان سره لري. د افغانستان د انتخاباتو د لومړي پړاو ګټونکي ډاکټر عبدالله غنی چې اشرف غنی احمدزی د ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا د درغلیو د جوړې شوې توطیې نه ګټه پورته کړی ده او د په وینا د ملګرو ملتونو د تفتیش ټیمونو هم د دغه درغلی بشپړه سارنه نه ده کړې. د مقالې په پای کې راغلی د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدی ترمنځ د واک د ویشلو فارمولا په لومړیو کې د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په دریم غړیتوب پر مخ وړل کېده. خو دا چې کیری دا ونې په نورو شخړو کې گیر دی نو د ورسپانې په باور دا اوس په ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزی پورې تړلې ده چې نړۍ ته وښایي چې افغانستان د دوو منځلارو مشرانو د موافقې پر اساس یو ښه سباوون لرلی شي.
د سعودي عرب د عالمانو لوی شورا د اسلامي دولت په نوم د وسلوارې ډلې فعالیتونه غندلي او دا یې غیر شرعي بللې دي. د شورا د غرض د سعودي عرب له حکومت غوښتلې دي چې هغه کسان چې د اسلامي سختدریزو ډلو د ملاتړ په تور نیولې سزا کړي. په دې اړه د مډل ایسټ آی په نوم د یوې خپرونې د لیکنې مهم ټکي له هارون باچا اورو.
د میډل ایسټ آی لیکنه وایي د سعودي عرب د عالمانو شورا ویلي چې د یو چا لخوا له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدل غیر شرعي دي. د دې شورا په یو بیان کې راغلي ترهګري د الله په نوم له جهاد کولو سره هیڅ تړاو نه لري او دا چې د اسلام د دین له دې گمراه کوونکي نظریې سره هیڅ سروکار نشته. پر دې سربیره د سعودي عرب د عالمانو د شورا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړو د محاکمه کولو غوښتنه کړې. د لیکنې تر مخه د دې شورا مشر شیخ عبدالعزیز الشیخ تیره میاشت القاعده او د اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام د تر ټولو لویو دښمنانو په توګه یاد کړل. د سعودي عرب یو عدالت د تیر ګل پر ورځ دیارلس هغه کسان چې د یوې اسلامي سختدریځې ډلې د ملاتړلو په بهرنیو هیوادونو کې د جنګېدو تورونه پرې لګېدلي ول د لسو کلونو د بند په سزا محکوم کړل. لیکنه کاږي داسې انګیرل کیږي چې د سعودي عرب یو شمېر اتباع د شام په شمول د منځني ختیځ په یو شمېر نارامه هیوادونو کې د اسلامي سختدریځو ډلو په ملاتړ په جګړو کې عملا برخه اخلي. میډل ایسټ آی انټرنیټي خبرونې د منځني ختیځ پر شخړو د یو کتاب د لیکوال کریس ډیویډسن خبر راغستې چې ویلي دي کېدل شي د سعودي عرب د عالمانو د اعلامیه د دغه هیواد پر حکومت د امریکا د فشار نتیجه وي. نوموړي زیاته کړې زما په فکر د دې خبرې تړاو له هغه څه سره دی چې امریکا ګڼي سعودي رسنۍ د اسلامي دولت په څیر د وسلوارو ډلو د هغو هڅو چې غواړي د خپلې خوښې اسلام پر خلکو پیژني د لمنځه وړلو لپاره خپل رول هغه رنګ چې پکار ده نه لوبوي. لیکنه وړاندې وایي د سعودي عرب دا رول چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد دی ودرېږي د هغه څه خلاف دي چې وخت به ویل کېدل چې دا هیواد په نړۍ کې د اسلامي سختدریځو ډلو تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی. د لیکنې تر مخه پر امریکا په 2001 کال کې په شوو حملو کې زیاتره ککړتنان د سعودي اتباع ول. د امریکا په عدالت کې اوس هم په دغو حملو کې د قرباني شوو کسانو د خپلوانو لخوا پیل شوې هغه مقدمه روانه ده چې وایي د دغو بریدونو لپاره دی د سعودي حکومت ذمہوار وګرځول شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لوی میاشت رئیس عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناسته روانه ده او دوی دواړه د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. په دې لړ کې رسنۍ هم د هغه هیواد د سیاسي بحران په اړه بحثونه کوي. په دې ډول حالاتو کې د پاکستان ټولنه هم سیاسي یا پولیټیسایز شوې ده او کنه نه سیاسي پاتې شوې ده او دا چې د دې اثرات بسوي د دې پوښتنو ځواب د ملیحا امیرزاده په راپور کې و.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستې دوام لري، په پاکستان کې پر روان سیاسي بحران تاوده بحثونه روان دي. دغه بحثونه د ټولنې په بیلابیلو برخو کې کیږي. دغه بحثونو ته په کتلو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا روانو حالاتو په ملکي ټولنه لا پسې سیاسي کړې ده که څنګه. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر سرفراز په خبره د پاکستان تاریخ ښایي چې د جمهوریت قانون او د آئین بالادستۍ لپاره وخت په وخت خلک راپاسېدلي دي.
پاکستان تاریخی طور باندې یو داسې ولس آبادی لري چې دا سیاسي شعور ډېر زیات لري. کو تاسو خیال کړئ پاکستان کې وقتاً فوقتاً داسې شوی دي چې دلته جمهوریت ختم کړی شوی دی او امریت قائم کړی شوی دی. هغه خلاف خلکو آوازونه اوچت کړي دي، جلوسونه ایستي دي، وال ټکولي خوړل دي، خو بیا یې هم خپل ملک کې قانون حکمرانی او دا جمهور حکمرانی او دا آئین بالادستی بحال کولو کوشش کړی دی.
په پېښور کې د پاکستان سټډیز د څانګې مشر ډاکټر فخرالاسلام وایي چې په ملک کې د جمهوریت راتګ خلکو ته خپل رائے د ورکولو موقع په لاس ورکړی ده چې مهم رول پکې د میډیا دی.
زما خیال خدا دی چې کله نه په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې سیوا شوې دي د عسکري حکومتونو نه پس چې کله جمهوریت منځته راغلی دی، نو خلکو ته دا موقع ملو شوی ده چې هغوی خپل خیالات څرګند کړي. د ټولو نه لوی چې کوم رول لوبولی دی هغه د پاکستان میډیا لوبولی دی د خلکو په بیدارولو کې، خاص توګه باندې بیا ټلویزیون او سوشل میډیا.
بلخوا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په ملک کې روانو سیاسي حالاتو ټولنه په دوه برخو کې تقسیم کړې ده. دا چې آیا د ټولنې سیاسي کېدل ښه خبره ده که څنګه، ډاکټر فخرالاسلام د خلکو سیاسي بیداری د ملک ته ترقی لپاره مهم بولي، خو وایي چې د یو بل د فکر احترام باید وشي.
زه خو به ضرور دا وایم چې د مهذب قومونو دپاره د ټولو نه لوی چې کوم پہچان او خصوصیت دی هغه دا دی چې هغه اکې سیاسي بیداری راشي. د سیاسي بیداری د څه نوم دی؟ د دې نوم دی چې د خپل حق نه انسان خبر شي او د بل انسان د حق نه خبر شي او د بل انسان د مخالف ډلې خبره په صبر او تحمل سره واوري. نو که سیاسي بیداری د منځه لاړه شي بیا خو به نو په ټولنه کې جګړې او فساد شروع شي.
ډاکټر سرفراز وایي چې که څه هم د ټولنې د سیاسي کېدلو ښه او بد اثرات موجود دي، خو دغه په خبره امید کوي چې ښه اثرات به په ټولنه زیات اثر وکړي.
داسې ښکاري چې د پاکستان خلک هم مخکنه او د سیاسي ګوندونه هم مخکنه ډېر تجربه کار شوي دي. ښکاري داسې چې د دې کم ښه اثرات دي هغه خو به موږ وړاندې بوتلی شو، مثلا چې انتخابات نور شفاف څنګه جوړ کړو، څنګه چې په دې کې داندي بنئ، څنګه د خلکو رائے چې دی هغه به صحیح مخې ته راځي. دې نه علاوه که کومې خبرې وي خطرې والا آغام شته، خو زه هیله لرم چې دا څه خبرې به زیات اثرات لري او دا نورې به پرو کم شي. خو ټول نه منفي اثر چې کوم زه ګورم دا وخت کې هغه دا دی چې قانون کم حکمرانی دا هغه اکثر اوقات چې دی هغې کې کمی راغلی دی.
کارپوهان وایي چې د میډیا د بې پلوه کردار په صورت کې د خلکو سیاسي بیداری ټولنې ته ګټه رسولی شي. دوی وایي که څه هم په تیرو څو ورځو کې تاوتریخوالی هم مخې ته راغلی، خو په مجموعي ډول دولت سیاسي پوهه او د رایې اظهار یو سیاسي صفبندي ده چې د ملک لپاره ښه خبره ده.
د ملیحه مرزه در راپور مورده په کوټه کې د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي د بلوچستان حکومت له خوا ورسره هغه سره مرسته نه کیږي لکه څنګه چې ورسره په نورو صوبو کې کیږي. دوی غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان حکومت د هم د نورو صوبو په شان دوی ته فیسونه معاف کړي. په دغه اړه خدای نور ناصر راپور راکړي.
د کوټې په بیل بیل تعلیمي ادارو او په بولان میډیکل کالج کې د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي په ټول پاکستان کې د دوی د سیمو له زده کوونکو سره د هرې صوبې د حکومتونو لخوا مرستې کیږي، خو په بلوچستان کې یو څوک پښتنه هم نه کوي. دا لوستونکي زیاتوي کله چې د دوی په سیمو کې د ترهګرو پر ضد عملیات کیږي، نو تر هغه وروسته یې د سیمې له زده کوونکو سره په خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند صوبه کې مرستې کیږي او د هغوی تعلیمي فیسونه یا پوره معاف کړل سي او یا هم نیم. خو په بلوچستان کې تر اوسه په یوه حکومت کې داسې ورسره سوي نه دي. زاهد اپریدایی د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکی دی چې اوس مهال د کوټې په بولان میډیکل کالج کې زده کړې ترسره کوي.
دلته کې دا شنتي چې کله زموږ د آی ډی پیز د کوم د وزیرستان د فاټه د خیبر ایجنسۍ د کوم د آی ډی پی شول دوه پر ګورنمنت یو خاص پیکیج منظور کړ سپیشلی د سټوډنټس لپاره. پای کې په دې بیسز دا وکړل چې کوم د سټوډنټس د پیسز دي د 50% یا 100% دوه ته معاف کړل شول. د دې نه علاوه دوه ته نور هم فاینانشلی مطلب د خاص د سکالرشپ په بیسز باندې یو خاص اماونت معاف کړل شو. خو بدقسمتۍ سره زموږ په بلوچستان کې چې کوم د فاټه سټوډنټس دي کاغه په یونیورسيټي کې دي، کابلان میډیکل کالج کې دي، یا په آی ټی کې دي، په آی ټی په بیوټم په یونیورسيټي کې، دغه ته داسې خاص مطلب اوسه پورې یو شیم د پیس لیاسره یو فائدہ هم نه موصول شوی.
آسیم رضا د بولان میډیکل کالج یو بل زده کوونکی دی. د وایي د تیر حکومت په واکمنۍ کې دا پریکړه وسوه چې د عملیاتو له امله د بېکوره سویو کورنیو د زده کوونکو فیسونه به معافي، او که بیا چا دا فیسونه جمع کړي هم وینو هغوی ته به بیرته ورکړل کیږي. خو رضا وایي دوی کله هم په بلوچستان صوبا کې داسې ونه لیدل.
دا کومه مسله روانه ده؟ خو مخکې نه څه ټیم نه اپریشن خاص کر فاټه کې سټارټ شوی دی. هغه ټیم نه تقریبا دا کوم سابقه حکومت دی کې دا بل منظور شوی چې کوم د فاټا والا کسان دي نو دیو د پاره کوم فیسونه دي که کوم چا پیډ کړی دی غو ورته واپس ورکړي، نور صوبو کې څنګه ورته واپس ورکړي دي، او د کوم ورکونی به وینور ورکې غو غوتا معافي. نو مو بلسان کې دا شی چیرې مو وځي کې مونږه کته سمون ته یا معاف کړی یا ته واپس راکړي.
د شمالي وزیرستان یو وسیدونکو صادق خان هم د بولان میډیکل کالج د طب لوستونکو دی. صادق خان له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یو لوستونکو د کال یوازې د داخلي فیس 25,000 کلدارې دی، خو زیاتوي چې نور خرڅه ورسره واچوي نو په یو لوستونکو د کال په لکونو روپۍ خرڅه راځي چې د اکثر لوستونکو تر وس تیره خبره ده.
دا تقریبا 25,000 روپۍ فیس دی. داغه خالی کالج فیس ته او کتابونه او د کوم هاستل نور خرچه ده دغه نه علاوه داغه تقریبا چې ورواچوي خپل کونو باندې پاسه وړي دغه سه خرچه او 30,000-25,000 روپۍ خالی کتابونه دي دار کال تقریبا د میډیکل.
په بولان میډیکل کالج کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو تر دې خبرو وروسته مو د دوی دا ستونزه د بلوچستان د سیاحت د څانګې د وزیر رحمت بلوچ مخې ته کښې شو دی. رحمت بلوچ یې په ځواب کې مشال راډیو ته وویل په دې لړ کې دوی ته نه هم د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا او نه هم د فاټا سیکرټریټ لخوا ورته څه ویل سوي. که چیرې د دوی لخوا داسې کوم پیغام ورته ورسېږي نو ارومرو به په بلوچستان کې هم د قبایلي سیمو د زده کوونکو فیسونه معاف کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوس ورځو د مومند ایجنسۍ امبار سیمې ته چرته چې د خلکو یا د ولس شمېره خواوشه 26,000 ده، خو دغلته لا اوس هم د سرکار لخوا های سکول نه دی جوړ شوی. ولس زیاتره د مزدورکار دي او د لوړو زده کړو نه د محرومتیا له وجې ځوانان د پېښور، پېنډې یا نورو ښارونو ته په مزدورۍ کولو دپاره په تلو مجبوره دي. په دغه اړه د شانواز ترکزي راپور ته غوږ دو.
د محمود ایجنسۍ په امبار تحصیل کې چې د ولس شمېره یې لږو زیات 26,000 ده، په کې تر د لسم جومات پورې کوم سرکاري سکول لا هم نشته دی. ولس غریب دی او د پنځم جومات نه وروسته زیاتره ماشومان د پېښور، پېنډۍ، کراچۍ او دا شان د سمو په سیمو کې مزدوریانې کوي. یو ځوان چې دا سات په پېښور کې سبق وایي او د یادې سیمو اوسېدونکی دی وایي:
نوم مې صادق شاه دی او زه امبار کې د ولس سره تعلق ساتم. دغه سیمه هم هلته تر د پنځم پرې سبق ویلی، پنځم نه پس بیا ته راغلی پېښور ته. اوس پېښور کې سبق وایم، اوس زه د تر ډېر کېم. مشکل خو دا خو څه کې نو ولس یې هلته بس مزدوری مزدوری اوسه سکے بس مو تا دم رکے چا ہے سبق کر باندې کنے نیو کڑے ویزا بس سبق تا سو ہے خیر دے زبا جان میں سخت تے کم خطاب سبق ہوا ہے.
یو بل جوان چا ہا ہم دے پیخور پیو کالج کے ذکر کوي وای چې د هغوی زیاتر ملګری په غورن کې کانی وباسي یا چیرته ګډه بيزي سروي ځکه چې د پرایمری د کلور ستورته د لوړو د کلو مخه نه د ملاو شوی.
جی سر، زمانم احسان الله ز د امبار عثمان خیل ولې چې ما په خپل باندې کړم انت کې سکول وای زبا سار منځو خپل پاسیدم او زبا تلم دو درې غنټي مزل و یو سار نه کاو دو درې بل سار نه کاو تقریبا چې دو تین گھنٹے مزل ہو سر غڑ سکول لے بیا ما پلار دور قربانی ما درا کڑا چیزے پشاور ترا ولے گلم دوست پشاور سبب کم استاد یار گیم ما زرا بخپل کچ کم مل گیرو با کہ من تقریبا یو زے می متر زیرا گلے بلکی ٹول پا دیم تقریبا جی سوم نو سر نہ 50 60 کسان بو من پا کہ سر دو کسان زندہ کرا
دا امبر سروشا و سیدن کے ملک احمد یار خان وای چ حکومت تی بیت د ہغوی پ بچو رحم کی او اسکول نہ دی ورتا پرانی زی
اسکول نہ ہوتا سرشتنا ومن حکومت نہ من نہ کو دات واو چر من تے اسکول نہ راکشی
دسرا په ولی کې په امبار سینا سوپنګي کې په سنگر کې په ولی شا په دې ولا وو باندې سکول سره شي یا سکول دې له څو پرې ورو ته په تاسو سره سکول وو کار ته جن کې کیندنه پر سبا کوه کیندنه پوری بیا غریبانان بس است بیا پر کور کې لري په څنډې له مو ویل روان
بیا مو د تعلیم د محکمه محمود جنسي اسسټنټ ایجوکیشن افسر فیض محمد خان سره رابطه وکړه او په سیمه کې د های سکول یا د لسم جماعت پورې د سکول د جوړونې په اړه مترینه وو پوښتل
مې د سکول نه پکې کېده نو دا غلي د درې سکول نه دی پکې مېدل دا د خارې دروازه پکې او بخمل صاد موسی کور او یو پکې جیده جیده کو دې په دغه کې په کوټه اترپ کې د اوس مطلب دی چې د شوړان دی وخت کې د سپینځي کې موږ سره دا سټاپ دا راځه چې کله چې تاسو په دغه شي دا تقریبا سلور پیند کالو نه اپایمنټونه شو کنه دي نو پوره دا سره روان دی مطلب دی چې دا د انټرویو ار سی شي خو بس بین امبار کې اوس موجوده وخت تقریبا چې 10 12 استادان کم دي
امبار د محمود جنسي غریز سیمه ده چې په نور خاطی د ملکن په نور پریواتی د ساپو تحصیل سویلی اړختای باجوړ ایجنسی او قطبی اړخې د دانشکول سره لګیدلې خو د تعلیمي ادارو د نشوالي له وجې زیاتره ولس بې تعلیم دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
د شانواز ترګزی راپور مور د اوردونکو اوس یو راپور په کورم ایجنسی کې د زناورو د یوداسې مرس پاړه باندې چې لقبلې د غلطه د خلکو ساروی مړکیږي د دغه مرز وجه سده او دغه د مخنیوي د پاره د حکومت لخوا سکیږي د طارق قرغزی راپور کې ور
پوکور میجن سے کہ دجلا مو سیمی خلق وای چی سرونا ممکنہ زان اخستو مرض پسیما کی وبائی صورتحال خپل کڑے دی دوی په خبره پسیما کی مرض دل کی دورستا پ یوی اونے کی تر اوسا یوش مر سروی مړ شوال نیاز محمد بن احمد سیمی یو کس مشال لډیو تول چې مرض نه اکثر کم عمر سروی متاثر کیږي چې پدې کې غواگان ګډ بیزه او مخه هم شامل دی
دا وان صبر هندرا شي چې بنا بس تګی مون سنجو مون بیا شپې مون دی او دا ژوندای سخت ته وی او دا بیا زمر شي سړیا ته کوم دی مرون شي او صبر دې شي مړ شي دی غاتور حکم دی دا وړه فقیر دی کو نه وخل تر دوه بل پورې یا تر نیمه سن وخل تر کو نه پورې جنا دا دی ان تعلق کې وړه فقیر دی او څارو دی او دې کې بیا غټ او غوا به مور شي دی او غوا نشته کوم دی
زای خلک وای چې په سیمه کې څارو ته ممکن نه مرز د لګي دونه د بچو لپاره د حکومت لخوا تر اوسه داسې کوم ګام نه دی اوچت شوی ملک ګل احمد منما یو زای مشال مشال رډیو ته ویل چې په سیمه کې مرز نه اوسطن درې یا سلو سروې مرینو په کار دی چې حکومت په دې کې د دوی په سمدستي توګه مرسته وکړي
حکومت نه دا مطلب دی چې بغیر د مجرمو ته د ویټرنری کوم ډاکټر ډاکټرون دي دوی ټیم در اوستول شي دي مریض معلومات او شي زدا سکی ویلی مریا وړ وړ سکی امري او وټي وغا به موري دي د دې لپاره بغیر د سن او د میډیسن بندوبست او شي خال غریب دي اصول ملونه غو څو بزور دني شي بوله زدا نه پیګه دي نه اډا کی حال دا مطلب دی چې ویټرنری سپټل ته ور شي
پسما کې د سارو هسپتال د ویټرنری سنټر مشا ډاکټر اتول خان مشال لډو ته ول چې د سیمه خلکو سره به پدې کې مرسته کیږي
څنګه په شو د شه خو د کمپلینټ نه نه خړایو ته پاره چې دا کوی ولا شو بری په کوم وخت کې چې څنګه ما ته د نړۍ خو خیر څنګه دې مړي دې دا شه مول مړ کیږي مګ مطابق د مخنیوي د پرا ما شه د سلیشن پروګرام ته وکړو
غرایز سیما جلا موید منځنی کور ایمرجنسی په حدودو کې راځي چې ته کې اکثرا خلکو په خپل کورونو کې سرویس ساتلې دي تارق ورغزه مشال رادیو پیښور
کلچو زړه دیولې راغله په یو ملک کې وخت سر بادشاہان ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی خدایا ولې خوشحالي دې کړنا یا وا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایا ولې خدایا ولې خدایا ولې
خدایا کلوا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا کلوا اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا ہمت نرا کوی غیرت رو را کا کو غیرت نرا کوی سکندر بخرا دردار خیال مد خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا سار کرنا شاما زبے گٹا ما زبے گٹا ما اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پک میں نورا کا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو جہان دی پریگ دا ماتا پریگ دا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت میں کرما اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یا